په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په مقدمه کې د عمران خان او د هغه د میرمن ضمانت درخواستونه رد کړي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د داعش ډلې د یو شمېر وسلوالو د نیولو ادعا کړې او د بیروت ښار پر مرکز په اسرائیلي برید کې د استوګنې یو ودانی ړنګه شوې. خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې یو ځانګړی عدالت نن د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواستونه رد کړل. جج شاروخ ارجمن د رولپنډای په اډیاله زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه چې عمران خان او دغه میرمن ورته هم حاضر شوي ول. قاضی د عمران خان د وکیل ترڅنګ د سرکاري وکیل دلایل هم واوریدل او له زندان د عمران خان او دغه د میرمنې د خوشي کولو درخواستونه رد کړل. عمران خان او میرمنې تور دی چې د نوموړي د وزیر اعظم په دوره کې د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکړل شوې ډالۍ په غیر قانوني توګه خرڅ کړې دي، خو هغوی دواړه د تورونه ردوي. د توشخانې په مقدمه کې عدالت لا هم حتمی فیصله نه ده اورولې. ناپیژندو وسلوالو بیګا په بنو کې د هرزاکار پولیسو یو افسر په هدفي برید کې وژل دی. د بنو پولیسو ویان بشیر خان نن مشالو ته ویل چې وسلوالو د حدید پولیس تھانې په حدودو کې د هرزاکار ځواک یا سیول ډیفنس مشر ډاکټر حشمت الله په ډزو وژلې او تښتیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې په هغه سیمه کې یو بل مړی هم موندل شوی، خو پیژندګلوي نه ده شوې. پولیسو ویلي د دوی دواړو پیښو مقدمې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړي دي. په بنو کې له دې وړاندې هم وسلوالو ځایي مشران، پولیس، د استخباراتي ادارو کارکوونکي، د پولیو د مخنیوي ټیمونو او د نورو حکومتي محکمو اهلکاران په هدفي بریدونو کې وژلې دي. د نامنه د دې پیښو پر ضد د بنو خلکو او هم پولیسو وخت په وخت مظاهرې کړي او حکومت او پوز نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. بلخوا حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فدرمان وایي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاد توګه فعالیت کوي. نوموړي د څرګندونې پرون په پیښور کې لاغه وروسته خبري غونډې ته کړي چې د خپل ګوند غړو هغه د راتلونکو 5 کلونو لپاره پرتل مقابلې خپل مشر وټاکه. مولانا فدرمان پر دې مهال د خیبر پختونخوا بلوچستان پر امنیتي حالاتو خپلې اندېښنې تکرار کړې.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے،
دا وقت قبائلی ولس مظلوم دے، دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم دے، زمون ہم دیر خلق لادرک دی او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لادرک دی. دا وقت دا بدنامنی صورتحال دے او وسلوال خلق ہر زی کی آزاد دی،
مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
بل پر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وینا کړې. د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي حالات باندې خنو خو دا نوموړي وویل حکومت باید پر وخت د دې صوبو د ولس ستونزې یواري کړي، کنه نو د پوینا بیا به پښیمانه وي. د څرګندونو ته وفاقي حکومت او نه هم د یادو صوبو حکومتونو تر اوسه کوم ځواب ویل دی، خو تر دې وړاندې بیا به ویلي چې دوی د هیواد د امنیت چارو ته ژمن دي او دا چې پوځ د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبان حکومت ادا کړی چې د یو تاجکستانی وګړي په شمول د داعش ډلې یو شمېر وسلوال نیولې دي. طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس لار. په هغه برید کې چې د سپتمبر پر 2 شی وو، په کې د طالبانو په خبره 6 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل ول. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون هغه مال په برید کې د لږ تر لږه 14 افغان څارنوالانو د وژنې خبره کړې وه. مجاهد په خپل بیان کې زیاته کړې چې نیول شو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې پر بهرنیو سیلانیانو په حملو کې هم لاس درلود. مجاهد دا راز ادا کړی چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د طالبانو د عملیاتو په نتیجه کې له افغانستانه وتلي دي. او اسرائیلو نن د لبنان د سرخار بیروت مرکز په نښه کړی چې پکې د استوګنې ودانی ړنګه کړې ده. دا پروانه یوه کلنه جګړه کې په ظاهره د بیروت ښار پر مرکز اولنی اسرائیلي برید دی. دا لغه وروسته ده چې اسرائیلو د لبنان په یو شمېر سیمو کې اهداف په نښه کړي او پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې چې امریکا یې وترهګر ډله بولي، په وروستیو اسرائیلي بریدونو کې یې سخت زیان موندلی دی. د سپتمبر 20 په یوه اسرائیلي برید کې د حزب الله مشر حسن نصر الله هم ووژل شو. د اسوسییټډ پریس اجانس خبریال چې پر بیروت ښار د نننی برید پر وخت هلته موجود و، وای چې په حمله کې د استوګنی او ګڼ پولیس ودانی په نخښه وي. دا په دې سیمه کې چې بازارونه هم لري زیاتره سنیان میشتي. لبري دوستا په خبرو شوې ډوګانو کې لیدل کیږي چې د ګڼو خلکو ترڅنګ امبولانسونه هم د لنګي ودانې شاوخوا ته رسیدلي. په لبنان کې د فلسطین یو کړن اړخي ډله وای چې په برید کې درې غړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د راولپنډای په اړه لزندان کې یو ځانګړي عدالت په توشخانه مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمن د ضمانت درخواستونه رد کړل. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوال په خیبر پختونخوا هم بلوچستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي. بلخوا د ممندو د بایزو قومي مشران وایي پر ډیورن کرخه نښتو دوی ته ژوند کول ګران کړی دی.
د وټکی چیک پوسټ نه پورته چې کوم دی ګاډي ناراضي ځکه چې دلته د ګولو باران دی او د جنگي حالات دی ډیر سخت حالات دی.
او په کورمه کې د جنگ درېدو باوجود د ژوند چارې عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. دا غسیمی او قومي مشروعي حکومت باید د جرګې رول بیرته پر ځای کړي.
د حکومت ریټ چې مکمل نه وي کایم شه جرګه نوسته نه وي چې په کار مو پراو راځي پرایمي پلور نکو روایت دی.
هله دا لمشال رادیو سره اوسې. اورنۍ موضوع ترازو تاسو ته په خبرونو کې ویل چې نن په د راولپنډای په اډیاله زندان کې یو خصوصي او یا ځانګړي عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او هم دغه د میرمن بشرا بیبي په توشخانه مقدمه کې چې کوم غوښتنې د ضمانت درخواستونه ورکړي وغه خارج کړل غیرت کړل. په دغه اړه موږ معلومات په اسلام آباد کې زموږ خبريال راشد خان راکړي دي.
توشخانه 2 قضیه دوی وای کنه یو د توشخانه په خوانی کې سو هغه کې عمران خان ته سزا شوی او سوار لسکاله وکړه. خو بیا هغه چې د اسلام آباد های کورټ ماتل کړو یې ځندوله بیا د بل کیس په جوړ شو. په دې کې هم په دبانې دغه الزام د چکمو نورو هیوادونو مشرانو دوی ته ډالۍ ورکړي دي. دا ډوډۍ خورلو یو سیټ ته او د سنور شیان دي هغه دوی په بازار کې خرڅ کړي دي. نو په دې قضیه کې دوی اول نه نیول شوی دي. په حال خو د ټولو سزاګانې چې دی هغه ماتل شوی دی. نو دی په دې قضیا کې نیول شوی دی. دوی د نیولو نه پست ضمانت درخواست ورکړیو د ضمانت د عریضه چې ودی لپاره یو ځانګړی عدالت ته خصوصي جج دی خصوصي عدالت ته هغه پاړیاله زندان کې دی اوریدنه کوي. نن هم پاړیاله زندان کې دی اوریدنه وکړه شاروخ ارجمن چې کم د دی جج دی د عدالت هغه د وکیل او د سرکاري وکیل د دواړو دلیل واوریدل او بیا فیصله واوروله او د دوی د ضمانت د عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي د ضمانت درخواستونه دواړه چې دی رد کړل. بلکې دا چې کله پاغه نه په عدالت کې د احتساب په قانون کې بدلون وشو نو هغه هم دوی ویل چې عمران خان راوځي او ډېر زر به راوځي. نن ته دوی ډېر سترګې وي خو د هغه څه ونه شول چې څنګه د تحریک انصاف د غړو یا د عمران خان د وکیلانو خیال و. اوس په دوی د دغه ضمانت لپاره بیا های کورټ ته ځي خو دا قضیه خو لا دوام لري. دا خو لا اوس په دې باندې چې کوم سرکاري ګواهان دي په هغوی باندې جرب شروع ده او لا ختمه شوې نه ده او هم په آخري سټیج کې ده. یو کس پاتې دی چې په هغه باندې کراس کیږي نو بیا بچ دې د فیصله هم وشي دغه وخت پورې او کله چې هغه وخت پورې های کورټ هم په دې باندې سره دغه ورکی آرډر جاری کړي.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجو
سروي
په دونی مو بجو
باډیوي
په دروي بجو
د مشال رادیو بي مجله
په سلرنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د جمعیت العلماء اسلام فی او عوام پاکستان ګوندونو مشرانو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنیو پر روانه لړۍ اندېښنې خولې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په دې دوو صوبو کې وسلوال په آزاد توګه فعالیت کوي. د ده په وینا د دې دواړو صوبو په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو ولس مظلوم دی. دوام پاکستان ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت باید تر پخیمانه کېدو وړاندې د خیبر پختونخوا بلوچستان د ولس او په خاصه توګه ځوانانو غوښتنې واوري. حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې لسره تازه غبرګون نه دی خولې خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای قبایلی سیمی په پښتونخوا کې د زمکولو وروسته د هغه زی دولس ژوند نور هم متاثره شوی دی او د رواني بدامنۍ په وجه هغه تل کې ولس نور هم پریشان شوی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبره په پیښور کې د سپتمبر په 29مه نیټه د خپل ون د نن په انتخاباتو کې د روانو 15 کلونو لپاره د جمعیت علماء اسلام د مشرتابه په توګه بلا مقابله د منتخب کېدلو وروسته په خبری کانفرنس کې کړی دا. په خبری کانفرنس کې هغه د زمشویو قبایلی ضلعو او بلوچستان په امنیتي حالاتو د اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه.
اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے مظلوم, اور یہی صورتحال حضر بلوچستان کی بھی ہے.
دا وقت قبائلی ولس مظلوم دے او دا صورتحال پا بلوچستان کی ہم دے. زمون ہم دیر خلق لا درک دی او دا رنگ پا بلوچستان کی ہم دیر خلق لا درک دی او دا دا دوی ترکولو لویا ترجیحی مسئلہ دا. دا وقت دا بدامنی صورتحال دے او وصلوال خلق حرزی کی آزاد دی.
یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے, مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کڑا چپ 2013 کې چې کله د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم د پارلیمان نه نو منظور شوه او هغه وخت په دې اړه مشاورت روان وو, نو د هغه وخت د پوزي اسټابلیشمنت مشرانو ته هم هغه د دې ګام نه پورته کولو مشوره ورکړی و.
جناب باجوا صاحب آرمی چیف تھے.
باجوا صاحب د پوز مشر وو او نوید مختار د آی ایس آی مشر وو او په پارلیمان کې د وزیر اعظم په چیمبر کې زما سره میلاو شو او زما سره یې په دې مسله خبرې وکړې او ما ورته وویل چې دا وخت د دې فیصلې نه دی او د فاټا د زمکولو لپاره اوس حالات سم نه دي.
ابھی فاټا مرجر جو ہے اس کے لیے فاټا کا حالات موافق نہیں ہیں.
هم 13 ورځ په پیښور کې بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په روانو حالاتو د نخنو سرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت او پارلیمان لا په ترجیحي بنیادونو د خیبر پختونخوا او بلوچستان د مسلو حل کولو لپاره جدي ګامونه پورته کول پکار دي او د دې دواړو صوبو ولس له د دوی حقونه ورکول پکار دي.
بلوچستان می جو نوجوان سوچ رہا ہے آج جو خیبر پختونخوا میں نوجوان سوچ رہے ہیں
نن چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ځوانان څه سوچ کوي نو دا وی دا اوریدلو ضرورت دی. په دې معاملې په هیدل پکار دی چې ملک کوم طرف ته روان دی. په دریو کې دوه برخې په دې هواد کې ځوانان دي, نو کنن د دوی आवाज نه اوري نو سبب پرې خپېمانه او په تکلیف کې یي.
بلکل صرف پښیمانی هوګي او تکلیف هو.
حکومتي او ریاستي چارواکو د مولانا فضل الرحمن او شاهد خاقان عباسی د دې سرګندونو په اخلاص سره د عمل نه دي سرګند کړي, خو تر دې وړاندې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلی ضلعو او بلوچستان دولت سره د پرمختیا او ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنې هم کړې دي او په یادو سیمو کې د پرمختیايي کارونو د ځینو پروژو پرانیستي هم شوې دي او په دې دواړو صوبو کې د امن قائمولو لپاره د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ وخت په وخت حکومتونو د ټولو وسیلو په کار راوستلو ژمنې هم کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه, راپورونه, ویډیوګانې, تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو د مومندو د بایزو مشران وایي لتیرې شاوخوا یوي او نره سي پر ډیورن کرخه د پاکستان ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ وخت په وخت ډزې کیږي چې له ویرې د نږدې سیمو اوسیدونکي کډو کولو ته اړ شوي دي. معلومه نه ده چې د دین خطو علت څه دی, خو د مومندو منتخب سیاسي استازي وایي دا مسله له حکومتي او هم امنیتي چارواکو سره شریکه کړې ده. دوی وړاندیز کوي چې د دې مسلې د حل لپاره د جرګې اجازه ورکړل شي. د موضوع تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې
د محمدو په بایزو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو په وجه ځینې خلک کډوال شوي. بایزي د سرحدي پولینه آغا او دی غړ آباد ځمکې لري, خپل کې خپلولي او شریک جایدادونه هم دي, خو چې په ډیورن کرخه ازغن شپول خور شوي دغه قبيله ماته کړي. د بایزو د شندري وسیدونکو ملک سنوبر محمد مشاد رډيو ته وای تر 500 پورې خلک کډوال شو. زنی په مومندو کې د گاونډي سیمو حجرو ته تللی, ولی زنی بیا پیښور او پنجاب ته لاړ دي.
د وټکی چیک پوسټ نه پورته چې کوم دی گاڑی ناراضی ځکه چې دلته د ګولو باران دی او د جنگي حالات دی ډیر سخت حالات دی او زمون خلک چې کوم دی چاته چې گاڑی نه ملاوي هغه خو غریبانان پیدل روان دي په دې لارو په دې کندو کې او کته روان دي وزي منګ دا مطالبه کوم زمون په خاور باندې زمون په کورونو باندې زمون په جمعاتونو باندې ګولې مو وروي زمون په مالونو باندې زمون په ماشومان باندې
د سنوبر ملک په خبره د غړز نن په مور سم روان دي معنی د دواړو غړو د 13 هفته شروع شوه چې تر دې وخت پکې د بایزو د سیمه کوم وګړی ته او یا به کنه بل کوم بل غټ تاوان نه دی شوه د بایزو په شمول محمد کې په 2010 او بیا ورستو په 2012 کې عسکري اپریشنونه برېښنا اول او برېښنا دویم شو د هغه اپریشن د وجه هم په غټه کچه بایزي خلک کډوال شي ورستو دغه ته د وسلوالو ضد حکومت په مرسته امن لخر جوړ شوی چې د بایزو د لخر یو مشر ملک زیارت ګلت مرخیل مشاد رډیو ته وویل د دوی د لخر د 500 زیات غړي وجد شوی خو د هغې قربانۍ په بدل کې ورته هیڅ نه دی ورکړی شوی اتمرخیل زیاته کړه هغه کډوال د پخپله او د ملګرو په مرسته په دې باور یو وار بیا مومندو ته راوستل چې ګنې حکومت په سکولونه هسپتالونه سرکونه او روزګارونه ورته بحال کړي خو ده وویل هیڅ سیاسیز بحال نه شو البته د تیرې هفتې راهیسې د ډزو د وجې بیرته کډوالیږي
دا ډیر زیات بد حالات دی ډیر بدې پیسې دي د دوی چې دا ترهګري مصنوعي جنگ دی کولو کې ګولۍ لګیږي نو
ملک سنوبر مومن نه دا پوښتنه چې دغه ته به څومره کلی داسې وي چې ګینه د توپونو ګولۍ ورباندې ورېږي مشال رډیو ته دا ځواب ورکړه
د افغانستان په پوله باندې چې کوم اغزن تار لګیدلې د هاغې نه تقریبا 10 کیلومتره پورې کم کلی چې پراته و هاغې متاثر شو دې طرف ته چې کوم دی ساحل او اتمرخیل تاثیر شو او کډوال شو لکړی وکړلې چې په د کلو په حساب باندې شي نو تقریبا چې سلویخ کلی دې طرف ته متاثر شوی
د بایزو پسې په مشرقي یا منځني ممندو اړخ ته لګیدلې سیمه د خوایزو قبیلې ده هغه ته هم ډیرو خلکو د بایزو د خلکو د پاره ځینې ځایونه خالی کړي تفسیر محمد مشاد رډو ته وویل کله غړې بندې نشوي دوی د خپل مدني فعالانو په مرسته یو غټ احتجاج شروع کولو تابع هم کړي
مختلف تنظیمونه دي هغه کوم په موږ مشورې کړې دي کدوی دا جګړه نه ودرې نو د دې خلاف باندې موږ را پاسو درنی ورکو احتجاجونه کوو ځکه چې دغه تل کوم قومونه دي د قومونه خو اپریشن دوران کې تلو او وس موږ ډیر په سوال او په زارې په ملتونو باندې داخله اوسې چې دا وطن آباد نو ځ بیا په غو باندې یو ډرامایي جګړه مسلط شي
د خوایزو او بایزو د سب ډیویژن تحصیل ناظم بسم الله جان مشاد رډو ته وویل ګن خلک په تکلیف کړي خوده بیا هم لګیا دي کله یو او کله بل سیول او عسکري چارواکي سره ویني چې د سیمې د عام وګړو مشکلات ختم کړي
د ټول یو قومونه دي نو هغه بیا موږ سره خبره منلې ما خو بیا په کې بیا موانع عمل تراله ونه شو اوس بیا موږ ان شاء الله کوشش کوو چې یو قومي جرګه جوړېدل او باقي د خبره حل کړل ان شاء الله ډیره خبره یو کوشش به کوو ان شاء الله
د محمود د قامي سیملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړي هغه وویل کله نه چې دغه ډز شروع شوه هغه د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او په قامي سیملې کې د حزب اختلاف ګوندونو مشر عمر ایوب سره هم په اړیکه کې دي
هغه په نوټس کې مارا وصل مالجره مختلف فورم باندې تاسو د ایشو راپور تکي او کما تخپلم پلور ملاو شو ان شاء الله اجلاس زره غوښتل شو ان شاء الله زه به خبره کوم خو دا یو حقیقت دی چې کمی پوری زبنګا افغانستان سره تعلقات سم نه نو د زمره علاقې افغانستان سره تشتی اغړه دی غړه چې کوم پښتانه دي هغه به هم دغه رنګ متاثرې دا غوي ژوندۍ کې به هم دغه رنګ مشکلاتې
خدای له هم نه معلومه چې د دواړو هوادونو ترمن ځلنج په کوم خبره روانه شوی خو بیا هم د ډز العمل که یو څوک د مشکل سره مخ کیږي نو د سنوبر ملک او زیارت ګل اتمرخیل په خبره د دواړو اړخونو د بایزو د قبیلې خلک دي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د خبر پښتونخوا په کورمه کې که څه هم د شیعه او سنیانو ترمنځ نښتې درېدلې دي خو د ژوند چارې لا هم عادي حالت ته نه دي ستنې شوي په یاده سیمه کې د شیعه مشرانو مشرانو ویلي چې د ټلو پړچنار لاره لا هم تړلې ده چې له کبله دوی په وینا دوی ډېرې ستونزې لري دوی غوښتنه کړې چې ترمنځ دا لار دې زر تر زر خلاص شي په بګن کې د یوې قبیلې مشرانو ویلي چې دا لاره ځکه نه خلاصوي چې د دوی په وینا د علیزیو د عرفاني کلي خلکو پر شاملاتی ځمکه مورچې جوړې کړې دي خدای بیا خواغه دا قبیلی خلکو بیا دا خبره رد کړي چې ګوا کې پردې زمکه مورچی جوړ کړي دي. د کورم انتظامیا وای لا هم د امنیتی اندېښنو له کبله د ټلو پړچنار ترمنځ لار په پوره توګه نشي خلاصولې. خو مسافر به په کارانونو کې وړي او راوړي. په کورم کې نه ختلا غرسته ودری دي چې له شیا او سنی دواړو غاړو پکې لزګونه کسان وژل شو او یو شمیر ټپیان شول. طارق اورگزی نور معلومات راکوي.
د کورمه شیا مشرانو غوښتنه کړې چې په بګن کې بنشه ویټل پړاچنا سړک دی زر تر زره د عام ټرافیک پروان دی خلاص کړی شي. په پړاچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنه حسینیه مشر جلال حسین بنگاش پر 9 ستمبر د یوې غونډې پر وخت ویلي په سیمه کې جګړه د ودرولو باوجود مرکزی سړک لا هم نه خلاص شوه.
په کار دی چې مخابره ته خلک به واچوي همیره اسات ته واچوي هم د اهل سنت کومه مخابره سپکا ما خلی کله تو سره ما جنگ بند کړو تو مسلط کړه او تو بند کړو ما د سره بند کړه دې ان شاء الله پوره متره کې سره تیار یم خبره ته مزید لیارا کلاو کا
بشرو کې پر 6 ستمبر د مدګی کلی او احمد زو ترمنس پر یو بل زمکو مورچه جوړولو په سر شروع شوی جګړه تر 9 ورځې پورې دوام موندلی وو. په سیمه کې هغه جګړه یوش می سمتا تر غزیدل ورستا فرقای زبانه خپل کړي وو. په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه لا دواړو خواو څلور څلوېښتنان مړه او تر یو سل ډیر زیات زخمیان شوی ول. که څه هم دواړه فرقین پر ډزبندی تر متفقې دلو پس جګړه د جمعې پر ورځ ودرېدلې خو په بګن کې وتیزو قبیلې پر شیاګانو لا هم مرکزی سړک بند ساتلې دی. د یاد قبیلې یو مشر مکیش خان پر 9 ستمبر مشال لوډیو ته ویلي اول یې روډ ځکه بند کړی وو چې د سیمې حالات خراب ول او نه غوښتل چې څوک شیا مسافرو ته نقصان ورسوي. خان زیاتوی دا وخت مرکزی سړک پر شاملاتی زمکا د الیزو عرفانی کلی لخوا نوی مورچه د جړولو پر دی عمل کې د احتجاج په توګه بن ساتلې.
ټول کورمی کې جنگ بند شو نو ایسی سی بګم ترغلو هم د روډ د خلاصوالي په سلسله کې هغه سره دی وتیزی کوم مذاکرات شروع سه په دی وخت کې د الیزای عرفانی کلی والا روغلو او دی بګن په حدودو کې مرچا شروع کړه.
د ستمبر په 28 د الیزو عرفانی کلی لخوا د جنگ تیاری لپاره په باغی تاړه او خواجالی بابا کې دوه نوی مورچه پر جوړولو کار پیل شوی وو. په بګن کې وتیزو قبیله باغی تاړه او خواجالی بابا علاقې خپل بولی او غوښتنه کوي چې جوړ شوی مورچه دی ور باندې زرته زره رنگی کړی شي. بلخوا د الیزو ځای مشر ملک دلدار حسین دامنی چې مورچه جوړ کړي خوای دا کاری زکه کړه چې د گاډو ستنیدلو پر امبولانس بریت او یو شیا مسافر ته پناه ورکولو په تور د یو تن کورس وزولو تر اقدام پس د مخالف فریق اراده ورته خینوی ښکارا شوی. حسین پر 9 ستمبر مشال لوډیو سره د شویو خبرو پر وخت لدغه انکاری شو چې ګنی د مرچی تعمیرات یې د وتیزو پر ځمکه کړي. حسین دا هم ویلي کده سیمې امن خبره راځي نو نه یوازې نوی بلکې د جنگونو لپاره جوړ شوي زړې مورچه هم ړنګولو ته تیار دي خو غواړي چې دا کار مخالف فریق هم پر خپل علاقه ورسره ومني.
دا مورچه جوړیږي چې ته جوړیږي په کور ده دا مورچه ړنګې شي نوی دي زړې دي چې چیته دي دا مورچو مو تازه با جوړ کړه ده پسوتیا جوړ کړه ده نه زخه يم چاول بشاري نه ړنګې شي هغه نه بعد چیته نورې ړنګې شي دا زوب ده دا صرف پنځور زامن نه ده پکو پکور ده چې دمی امن وي.
بلخوا په دغړه د کوزي کورمه مرسیال کمشنر حافظ الرحمن مشال لوډیو ته د اتوار پر زویلی په سیمه کې دواړه فریقینو سره د مورچه جوړولو په سر د راپور تشویش خاړي د حل لپاره جرګې کړي. حافظ الرحمن وای تر مذاکراتو پس د الیزو مشران ورته دواړه مورچه حواله کړي او په هغو کې د پولیسو عملشي ځواک سرتیری تر کېنولو پس د وتیزو قبیلې لار د بندولو خپل احتجاج ختم کړی دی. مرستیال کمشنر زیاتوي که څه هم د سکیورټي خدشاتو په خاطر دا وختل پړچنا سړک په بشپړ توګه نشي خلاصولی خو په کنوایانو کې له ګل رزې مسافر پر بوتلو د تګ راتګ ستونزه په عرضي توګه به حل کړل شي. مرستیال کمشنر دا هم ویلي په سیمه کې له 3 ستمبر سرکاري دفترونه بازارونه او تعلیمي ادارې به خلاص وي البته په 3G او 4G انټرنیټ بندیز لا هم نه دی اوچت شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قسم په کورمه کې شیا او سنی ډلې پر لس ورځنی اوربند سلا شوې دي خو هلته لا هم مهمې لارې تړلی دی او انټرنیټ بند دی. د یادې سیمې خلک غوښتنه کوي چې داسې خونړۍ او شخړو د تل پاتې مخنیوي لپاره ضروري دی چې د لانجمنو ځمکو د مسلې د تل لپاره هوارې شي. دا په داسې وخت کې ده چې هلته جرګو هلې ځلې جاري ساتلې دي. تر دې وړاندې هم جرګې شوي دي، خو چې کله جرګه پریکړه وکړي نو له هغه څخه وروسته بیا یوه نه یوه غاړه سرغړونه وکړي، ورسره بیا په سیمه کې شخړې پیل شي او د فرقیزي بڼې له خپلولو سره نورو سیمو ته هم وغځېږي. د کورمې قبایلي مشران وایي د جرګو اصلي قوت د هغو د شرطونو او پریکړو په عملي کولو کې دی. خو د دوی په وینا حکومت له 2000 زیږدیز کال راهیسې د شو ټولو جرګو د پریکړو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم حکومت په دې برخه کې له غفلته کار اخیستی او که څنګه. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
د کورمې قبایلي مشران وایي چې په هغه سیمه کې د روانې ځمکنۍ او فرقیزې شخړې د نه ختمېدو تر شا تر ټولو لوی لامل کمزوري حکومتي عملداري ده. دا په داسې حال کې ده چې د شیعاګانو سنیانو ترمنځ جګړه د سپتمبر په 10 په بشارو کې پر لانجمن ځمکه د مورچو جوړولو پر سر د مدګي کلي او احمدزو ترمنځ شروع شوې وه، چې وروستو تر بالش خیلو، خوار کلي، پیواړ، تریمنګل، مقبل، کنجلیزیو، غوزګړی، بوخکی، بادامی، کڑمان او خمسو وغزیده او فرقی زبانه واخسته. د کورمی روختیای چارواکی، پولیس او ځای مشران وای چې په سیمه کې د سپتمبر له 10 پر روانون خطو کې سلور سلو یختنه وجل شوی او تر یو سل دیر شجاعت جوبل شول. د نورو قبایلی سیمو په ګډون په کورمه کې هم تل جرګی د وسلوالې شخړې جنگبندی کوي، خو سو وخت پس بیا جګړې پیل شي. ملک عطا الله خان له هغو مشرانو څخه دی چې په دې جرګو کې یو هم رول لوبولی دی. نوموړي د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 2000 میلادي کال کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ یو تړون کړی و، خو د ده په خبره حکومت یې په عملي کولو کې پاتې راغلی.
د مری مهدی بانی جی او سرکار ډېر غټ وسایل خرچ کړل په مری کې، ډېر متعهد سړي ستومنه نه بعد د ټول مشرانو کې نسل شي سنی متفق تور باندې هغوی په یوه مری لوازنامې باندې دستخطونه وکړل. هغه ګورنمنټ کړه دا معاهده وکړله، نو هغې نه بعد په کور دا وه چې دا معاهده دوی وړله 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 په 2012 کې ایلا بلاسله سل یار یو قدرې خلاصې شولې. خو بې دې بعد ته کومې دي نور شکونه وو یا د مددار ته کوم خلکو وفاس خپل کډوال شکوم هغه خپل کورو ته راوستل وو، یا مطلب سل یار قدرې محفوظ کول وو، هغه نه وشول. یاري حکولاو شوي خو یاري محفوظ نه شول.
نو دا د چا ذمہواري وه؟
چې کوم کډوال تا دې حکومت ذمہداري دی، دا د حکومت او بل اغل لوازمي کې یو شک دا لیکلې دی. تدې کې حکومت کوتاهي وکړله، حکومت متعهد سترګې فنا کړلې دي شان نه، نو بیا حکومت دي کې بالکل هغه ولایو قسم فریق وي.
د ملک عطا الله خان د نظر سره متفق یو بل قبایلی مشر ملک مولا جان بنگش بیا وای چې د قبایلی د لو د زم کېدو له امله اوس جرګې کمزوري شوې دي، نو ځکه خپل شرطونه نشي عملي کولای.
نو کوم قبایلو به یو کور وڅ ډول سترګاوي وکړه، هغه شای اوس مینه ضلع شي د نن دا ټول تړلی حکومت وسی دي. نو حکومت ریټ څه مکمل نه وي کایم شه وره مطلب دې دوی کې مو جرګان نو ستنه یی چې په کرم پراو راځ کړی وي. نو دی واج نه پوت شه ورې کني هغه بالکل کوو هغه می کلور نکو روایاتی
بالکل. په 2000 میلادي کال کې د مری لوزنامې تر څنګ یو شمیر نورې لوزنامې هم شوي، لکه د ورخزو، کوهاټ او پیښور لوزنامه تر ټولو مهمه وه. خو د کورمې د شخړې جامع حلونه وته. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه بیا وایي چې د کورمې د شخړې نوازی هدا چې دا یو ناکام ریاست دی.
یا فرجائل سٹیٹ عبادت ایسا کہ پہتا تاہید آپ تول کیا وہ پدی کے چی دی سور آتر کب حد پوری دی کے طاقتور دی یا دی کے دا صلاحیت سٹی کہ دی خپل دا دا قانون عملداری پیو اور ٹول فورسز دا آخر فیڈرل کانسٹیبل بھی دلتا پرتا دا دا دی والی دا ڈائریکٹلی دی انٹیریئر منسٹر لا دیتا دا گا پورا یو کمانڈانٹ دی دلتا ڈپٹی کمانڈانٹ دی ڈی ایف سی کمانڈ افسران
د کورمې د قبایلي مشرانو د کمزوري حکومتي عملدارۍ په اړه مو د حکومتي دریځ معلومولو لپاره د کورمې د پولیسو ډی پی او احمد شاه، د کورمې مرستیال کمشنر جاوید الله محسود، په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي چارو د قائمه کمیټې د چیرمین طارق سعید سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د سپتمبر په 16 د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور ځانګړي مشاور عبدالکریم خان ویلي ول چې د کورمې د شخړې په اړه د کابینی هنګامي غونډه هم شوي او د حکومتي عملدارۍ پر دې کولو لپاره جرګې هم پیل شوې دي.
مجید بابر رپورٹ اور دن کو په پیښور کې د مخام شپګنی بجې کې دن کې دی لند خبرونه درته ورو. د راول پنڈے په ډیال زندان کې یو ځنګړي عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تاریخ انصاف د بنسټګرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبی د ضمانت درخواست رد کړ. جج شاهروخ ارجمن د مقدمه ورودنه وکړه چې عمران خان او دغه میرمن ورته هم حاضر شول. د توشخانی په مقدمه کې عدالت لا هم حتمی فیصله نه دا اورولې. ناپیژند وسلوالو بیګا په بنو کې د رضاکار پولیسو یو افسر په هدفي برید کې وژل دی. د بنو پولیسو ویان بشیر خان نن مشال لوته ویل چې وسلوالو د حدید پولیس تانې په حدودو کې د رضاکار ځواک یا سیول ډیفنس مشر ډاکټر حشمت الله په ډزو وژلې او تښتېدلی دي. نوموړي زیاته کړه چې په هغه سیمه کې یو بل مړی هم موندل شوی خو پیژندلو یې نه ده شوی. پولیسو ویلي د دې دواړو پیښو مقدمې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې وسلوالې ډلې په آزاده توګه فعالیت کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې لاغه وروسته یوې خبري غونډې ته کړي چې د خپل ګوند غړو هغه د راتلونکو 5 کلونو لپاره پرته له مقابلې خپل مشر وټاکه. بل پلو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم پرون په پیښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا بلوچستان پر امنیتي حالاتو اندېښنه ښولې. په افغانستان کې طالبان حکومت ادا کړی چې د یو تاجکستانی وګړي په شمولي د داعش ډلې یو شمېر وسلوال نیولې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په بدید کې لاس لره. مجاهد دار ادا کړی چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د طالبانو د عملیاتو پر نتیجه کې له افغانستانه وتلي دي. او اسرایلو نن د لبنان د سرخار بیروت مرکز په نښه کړی چې پکې د استوګنې ودانۍ لنګ کړې ده. دا پروانه یوه کلنه جګړه کې په ظاهرا د بیروت ښار پر مرکز اولنی اسرایلی برید دی. په لبنان کې د فلسطین یو کیڼ اړخي ډلې ویلي په برید کې درې غړي وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل. اوس یو بل موضوع چې هم افغانستان سره تړاو لري. د افغانستان د وضعیت د څارنې لپاره د څلورو هیوادونو په استازو مشتمل یوې کاري ډلې له افغان طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې موجودو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي. دا کاري ډله چې پاکستان، چین، روسیا او د ایران پکې شامل دي. وزیرانو د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لیدلي. دوی د سیمې پر امنیتي ستونزو ژور اندېښنه ښولې او په ځانګړې توګه د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې په هغه هېواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. افغان طالبانو بیا دریځ خپل کړی چې دوی هېڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کمبل هېواد پر ضد وکاروي. له اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي.
د افغانستان څلور ګوندوی هیوادونو د واکدارو طالبانو غوښتنه کړې ده چې په خپل ملک کې مېشت ترهګر ډلو په ضد ګامونه پورته کړي. د څلور کسیز ډلې پاکستان، چین، روس او ایران وزیرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال کونسل د غونډې په مهال په 8 سپتمبر یو بل سره ولیدل. دوی د افغانستان او ترګرۍ په موضوع خبرې وکړې. د غونډې نه پس د څلور کسیز ډلې لخوا جاری شوی بیان کې وویل شول چې په افغانستان کې فعالیت کوونکي وسلوالې ډلې داعش، القاعده، ایست ترکستان موومنت، جیش العدل، بلوچستان لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان د سیمې او نړۍ امنیت ته لوی خطر دی. د غونډې ګډونوالو وویل چې د ترګرۍ نښې او وجه په ختمولو کې د افغانستان سره باید مرسته وشي. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلون کی تجزیهنگار وی سی بابا مشال رډیو ته ویل چې روس، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په اړه دغه کاری گروپ جوړ کړی دی. خو دا څلور وړ هیوادونه د شنګای کانفرنس غړي هم دي کوم چې ترګرۍ او بلتون خو په ضد تنظیم دی. د دې تنظیم غړي توپ تر لاسه کولو لپاره د دې بنیادی مقاصد او تګلارې سره اتفاق ضروری دی.
افغانستان میں اس وقت ریجنل کنیکٹیویٹی کے بہت سے پروجیکٹ شروع ہیں جن میں سینٹرل ایشیا کو پاکستان کے رستے ساؤتھ ایشیا سے
افغانستان کے اوست سے مئیز ارتباط پڑیور پروجیکٹوں کار پل شوے دے پدے کے منزنے اسیا دا پاکستان او جنوبی اسیا سر دن خلوالو دا پر دا ارگاڑی پٹلائی جوڑاول او دا بجلائی او گیس ترسیل منصوبے شاملی دی. افغانستان غوڑی دا شنگائی کانفرنس تنظیم گڑے جوڑ شی زکا دا شرط ورتا اخوتل شوے دے پدے کے خپلا دا افغانستان او دا ٹولی سی میں گٹا دا روس او چین دا نو مرکٹون مندلو دا پر کار کوي. دلار اگدا او گرانا دا خورا ترگرہ ختمولو ہی لطرے کی گی
اور عسکریت پسندی میں کمی کی امید ضرور باندھی جا سکتی ہے.
په کناډا کې اوسیدون کې افغان ژورنالیست او لیکوال اسمت کانې مشال رډیو ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې ډېر هیوادونه داسې شته چې د پاکستان او چین ګټې په نخښه کول غواړي. تحریک طالبان او بلوچستان لیبریشن آرمی په پاکستان کې او ایست ترکستان اسلامک موومنت په چین کې فعالیت کوي. د سلور کسیزه ډلې د غوښتنو نه داسې ښکاري چې د پاکستان او چین په خوښه وړاندې شوي دي.
دغه تروریزم په خپله باندې یو کرایي نیابتي وسیله ده، او دا وسیله هغه څوک زیاته استعمالولی شي چې هغې پیسې ورته ورکړی شي، هغې جرمي اقتصاد یا مجرم اقتصاد له جرمه ډک معاشیت ورته جوړ. دغه په افغانستان کې هم د تروریستي ډلې هغسې اجرتي قاتلانې دي. دغه اجرتیانو ته اوس پاکستان په هغه معاشیت چې لري هغه څه نه شي ورکولی چې دوی قربانۍ تمیر شي. مجبوره دي چې دا د نړۍ له هغو انټلیجنس دغو سکنه ایجنسیانو څخه پیسې واخلي چې د هغې لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو د ترګرانو او وسلوالو مرسته کولو تورونه بیا بیا رد کړي دي، او څو څو ځله یې ویلي دي چې دوی هېچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هېواد په ضد وکاروي. په څلور کسیزه ډله کې د پاکستان نمایندګي د دفاع وزیر خواجه آصف وکړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډی خونی چارواکی وای پر تورخم دروازه دوړخیز تجارت ځکه کم شوی دی چې دا لارا لنیز دی دوه میاشتو راسه تړلې ده، یعنی تورخم د خیبر لوی لارا. دوی وای پر دې لارا سوداګری اوس نږدې نیمه پاتې شوی ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت داسې یو پالیسی جوړ کړي چې د پیښور او تورخم لار بیا څوک ونه تړي او دواړه هیوادونه د هم سره پر دې متفق شي چې سیاست او تجارت له یو بل جلا کړي. د پیښور او تورخم ترمنځ لار لتیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د تیرا راجګال کډوالو د لویو ګاډو پر مخ تړلې او بارونکي ګاډي پرې تګ راتګ نشي کولی. تیرا راجګال کډوال وایي تر هغې به د لار تړلې پرته وي چې دوی ته خپل کلو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړل شوې. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه بیا وایي چې تیرا راجګال کې د امنیت وضع لا هم ښه نه ده، نو ځکه د کډوالو ته د بیرته تګ اجازه نشي ورکولی. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره په تورخم دروازه دوه طرفه تجارت مخ په ښکته روان دی.
چې کم تجارت د تورخم په نیغه لار کېدو اوس هماغه تجارت د شلمان په لاره کېږي په ډېر تکلیف سره. موجود وخت کې که د میاشت په اندازه د روزمره تجارت مونږ وګورو نو د تورخم نیمې 50% نه زیات تجارت چې کوم دی هغه خرلاچو شاره نه وتا او غلام خان خوست ته انتقال شوی، بالخصوص د میوجاتو او د هغه اجناسو چې کوم انتظار نشي کولی پیرشی بل دي. نو په دې خاطر دې هم مشکلات دي او خرلاچي او تورخم لارم وخت په وخت ځینو هیلتونو په خاطر بندیږي. اندازتن چې کوم زه تاسوویم نو که زمونږ د ټریډ بای لیټرل 300 میلیونه ډالر نو دا 400 میلیونه تر راغلی وي.
سوداګر او د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنعتونو خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری په لنډ کوتل کې د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې په کار د حکومت د پیښور او تورخم لارې لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې بیا یې څوک نشي بندولی.
دا روډ بندولو چې دا کومه طریقه ده دا ختم شي. موږ سره اګریمنټ وکړو چې افغانستان پاکستان دا روډ باندې بندګي دونی مره به $1 ستاسو تجارت لاس نه لاړو، ستاسو پاکستان حکومت $1 ملاوي ده کنه ټول نلوي نقصان خو تاسو خوري، نه خپل نقصان ته خبر نه نه موږ نقصان ته خبر یې کنه. نو دی وجه باندې زه دام ګڼم چې دا شی ډېر زیات ضروری دی او په میاشتو میاشتو روډ باندې په وړه وړه خبره باندې بارډر بندول کنه. دو طرفه تجارت په جنگونو کې هم نه بند شوی دی، چین او د انډیا سوره لوی دشمنی او جو روان دی او 200% تجارت یې 15 کاله کې زیات شوی دی. خلک خپل تجارت د سیاست نه بیلی او دوی په وړه وړه خبره باندې بارډر باندې تکلیف او زور یې مونږ له راځي کنه.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې د شمیرو تر مخه افغان سوداګر د ترانزټ ټریډ په مت کې سالانه 80,000 تر 1.5 لک پورې کنټینر مال له بحرین نړینه د کراچۍ په بندر راغواړي او بیا یې د تورخم له لارې افغانستان ته وړي. خو چې کله د لارې د تړلو مشکلات پیدا شي نو بیا افغان سوداګر په دې لار ترانزټ مالونه نه راغواړي. د پېښور او تورخم ترمنځ لار له تیرو خواوشه څلوېښتو ورځو راهیسې د تیرا راجګال کډوالو د لویو ګاډو پر مخ تړلې او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت معطل شوی. د تیرا راجګال کډوال وایي چې په کار د خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو بیا هلته په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې تر هغې اجازه نشي ورکولی چې تر څو یې د دوی سیمه له وسله والو نه وي پاکه کړې. د تیرا راجګال نه په 2013 کې خوشا 60,000 کورنۍ رابې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دې کډوالو سره حکومتي ادارو څلور ځل مذاکرات کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر وژنې پر ضد مظاهرې او د خوډه پیښې شوې دي چې پکې د پولیسو خبریالانو په ګډون یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې مجلس وحدت المسلمین او د شیعهګانو یو شمېر ډلو له نمایش سرلارې څخه تر ایم ډی خان سړک پورې احتجاجي لاریون وکړ. مظاهرچیانو هڅه کوله چې د امریکا کونسلګرۍ مخې ته احتجاج وکړي خو پولیسو او رینجر ځواک سرتیروی مخه ونیوله. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د سپتمبر پر 20 په جنوبي بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وواژه. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي. تفصیل نیاز علي راکوي.
پرون د ستمبر په 9 په کراچۍ کې د حزب الله ډلې د مشر د وجنې په ضد مظاهرې په مهال د تشدد پیښې وشوې. مجلس وحدت المسلمین او د شیعهګانو یو شمېر ډلو په ګډه له نمایش چورنګۍ څخه تر ټاور امتحان سړک پورې احتجاجي لاریون وکړو. مظاهرچیانو هڅه کوله چې د امریکي کونسلګرۍ مخې ته احتجاج وکړي خو پولیسو او رینجر ځواکونو یې مخه ونیوله. د مظاهرچیانو د پولیسو او رینجر ځواکونو سره انخطي پیل شوې چې تر 2 ساعته پورې جاری وي. د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ ځای مشر علامه ناصر عباس په مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو یې تر 40 پورې مظاهرچیان نیولي او په هغه ډب کې شاوخوا 10 تنه جوبل شوي دي. نوموړي په وینا چې دوی پر امن مظاهره کوله خو پولیسو پر تشدد کړی دی.
هم پر امن ہیں، ہمارے پر امن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم
دی وای من پر امن یو او زمنګ د پر امن دلیل دادې چې من خپل مین دی او انجونا لزان سره راوست دي. خو پولیسو زمنګ په پر امن لاریون کوونکو ډزې وکړي، تشدد یې پر کړی او شل کسانی نیولې دي. زمنګ نیولې شوی ټول کسان دی را خوشی کړی، زمنګ لارې دی خلاصې کړی. من بخامخه امریکای کونسلګری ته ورزو او زه پولیسو رینجر ځواکونو انتظامیه ته د ښکارا پیغام ورکوم.
بالکل صاف او واضح پیغام دے رہا ہوں.
بلخوا د پولیسو ایس ایس پی کیپټن ریټایرډ فیضان علی بیا مشال ریډیو ته ویلي مظاهره چیان غیر قانوني توګه د سیمه ته داخل شوي او بیا په پولیسو بریدونه کړی دي. نو موړي په وینا مظاهره چیانو پر پولیسو ډبري وشتي او ډزې هم کړی، ځکه پولیسو د دوی په ضد اوخ کی بیان کې ګیس وکارو.
کی جانب سے اعلان تھا کہ امریکی کونسلیٹ جائیں گے تو
دی وای د مظاهره چیانو لخوا دا اعلان و چې د امریکی کونسلګری ته بزو. د دې خو چاته هم اجازه نشته چې د بهر هیواد په کونسلګری دا ډول احتجاج وکړي. تاسو وکتل چې د لاریون په محل دی مظاهره کوونکو پر پولیسو رینجر ځواکونو ډبري وشتلی او ډزې هم کړې دي، ځکه موږ د دوی په ضد اکشن واخیستو. مظاهره چیانو د پولیسو عام خلکو گاډو ته هم زیان اړولې دي. پولیس وایي چې په دې انخطو کې ولس سرتیری جوبل شوی دی او مظاهره چیانو یې سلور گاډو ته هم زیان اړولې دي. پولیسو په وینا چې په سیمه کې د ټوپک او تمانچو ډزې هم شوی دي او په دې پیښو کې درې خبریالان هم جوبل شوی دي چې په کاڼو لګیدلې دي. دا په داسې حال کې چې اسرائیلو د ستمبر په 20 په جنوبي بیروت کې د حزب الله چې امریکایي ترهګر ډله بولي مشر حسن نصر الله په یو بریت کې ووجه. په کراچۍ کې بیا پولیسو نیولي ټول کسان خوشې کړو چې مظاهره چانو خپل احتجاج هم ختم کړ. مجلس وحدت المسلمین سیاستوالانو او ګڼو پلویانو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته هم احتجاجي لاریون وکړو. د لاریون په مهال مظاهره چانو تر پریس کلب نه ډی چوک پورې د تلو هڅه وکړه، خو پولیسو یې لار ونیوله او د پولیسو سره د نښتې په مهال د جماعت اسلامي پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان په ګډون لس کسان پولیسو ونیول. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې پخوانی سینیټر مشتاق احمد او ځنې نورو کسانو د مظاهرې په محل غیر قانوني توګه د پارلیمنت په لوري لاریون کولو. د پولیسو په وینا چې په اسلام آباد کې د قانون ماده 144 لګولې شوې ده، د دې باوجود سینیټر مشتاق او ملګرو یې احتجاج کړی او د قانون سرغړونه کړی ده. پاکستان په لبنان کې د اسرایلو حمله قندلې ده، ویلي دي چې پر اولسي وګړو د اسرایلو قهرجنې حملې او د نړیوال قانون پروا نه کول تر خطرناک حده رسیدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 19مه په بیان کې ویلي دي چې اسرایلو ځواکونو په تیرو 14 ورځو کې د لبنان د حکومت ته نه منلو وړ سرغړونه کړې ده او لسی آبادیو په مرکزونو یې ناتار حمله کړې دي چې دا د هغه حیوانات امنیت کمزوري کوي. اخوا د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د ایران پلوی حزب الله د مشر حسن نصر الله وچنه په راتلونکي کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدام و. نتنیاهو د حسن نصر الله تر وجنې وروسته په لومړي ځل په خپل بیان کې په نوموړي تور پورې کړی دی چې د نورو هیوادونو د لسګونو وګړو تر څنګ ګڼ اسرایلیان وجلي دي او د ایران خطر ناک اثر رسوخی پراخو. اخوا د جماعت اسلامی مشر حافظ نعیم الرحمن په اعلان د ګوند مشرانو پلویانو یې د ستمبر په 19مه د بلوچستان په مرکز کوئټه، کراچی او د هیواد په نورو برخو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله غایبانه جنازي وکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا مشر په هغه صوبه کې پر واکمن تحریک انصاف او په ځانګړي توګه اعلی وزیر علی امین ګنډپور یې سختې نیوکې کړې دي. امیر مقام تور پورې کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د ملک ماتولو لپاره ګډوډۍ رامنځته کوي. نوموړي په سواد کې غونډه ته ویلي چې امنیت ساتل د صوبایي حکومت ذمہواري ده، خو بیا هم که پوځي عملیات وي نو هغه به د پخوا په څیر خلک نه به کور کوي. د پداسې حال کې طریق انصاف د مرکزی حکومت پر ضد لدی قبل احتجاجونه کوي چې دوی په وینا طریق انصاف بنسټګر عمران خان یې په بی بنیاد تورونو کې زندانی ساتل دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د ګون صوبایي مشر په وروستیو کې په دې اړه داسې سختې څرګندونې هم کړې دي چې د مسلم لیگ نون په فکر هغه یو بغاوت دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
وفاقی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر انجینئر امین مقام سوات سنگوټه کې د پارټي کارکونانو او میډیا نمائندگان ته ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت ایجنډا ملک کې اړې غړې پیدا کول دي. صوبائی حکومت د قام پیسې په احتجاجونو او ملک ماتولو لګوي. امین مقام د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په اتشته منټه بیان چې پکې هغه ویلو چې په احتجاج کوونکو کوم مرکزی حکومت یو ګولې او چلوله دوی به لس چلوي او دا وخت د انقلاب دی. په جواب کې وفاقی وزیر ویل چې صوبائی حکومت پاکستان ما تول غواڑی خودی بچری ہم وزیر اعلی دغتا پر ندی.
یہ تو سراسر بغاوت ہے، یہ تو فیڈریشن سے
دا خو سراسر بغاوت دی، د مرکز سره بغاوت دی. کله وی چې زبه د افغانستان سره پخپل خبرې کوم، تحریک طالبان سره با پخپل خبرې کوم، ته یې سو او ستا مقصد څه دی او ستا مشن څه دی مونږ پرې نه پوهیږو چې ته په کوم مشن روان یې، د څه مقصد لپاره یې، ستا تګلاره څه ده. دا سی تګلاره په پاکستان کې نه چلیږي. د پاکستان ماتولو سازش ته به خپل ټوکړي ټوکړي شي او مات بشي، خو د پاکستان ماتولو سازش نامنظور دی او نامنظور به وي.
کی توڑنے کا سازش نامنظور ہے اور نامنظور رہے گا.
امیر مقام جاتا کړه چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او سوات کې امن غواړي. امن ټینګ ساتل د صوبې ذمہواري ده. کچري صوبه ناکام وي نو بیا به فوج دې سیمه کې عملیات کوي. فوجي اپریشن به هغه رنگ نه وي چې خلق به کورونه پریدي او کډي به پر سر کوي.
وای مونږ امن راوړو د افغانستان سره به مذاکرات کوو. زهران هم د امن په افغانستان کې د هغه سره به مذاکرات کوي. چې سو بدام دی راولي دا غوسر په مذاکرات کوي. موږ بری خبر پوي نو امن به څنګه راځي؟ استاد سو هغه سوچ فکر خپل پدې او زمون سوچ فکر قائم دائم دی چې موږ د امن سره پرونیمو نه نو می وای ان شاء الله تعالی سبب هم یو استاد سره خلکو په ذهنونو کې کم خدشات دي. هغه ذهن نو با سه ان شاء الله تعالی داسې سو نه داسې حالت دي او نه داسې سو جرأت کولې شي چې استاد په ذهنونو کې څوک کمی خاګي جوړي. دا سی اپریشن ای وای او دا سی خلق بوزی او دا سی ایڈی پیز ب جوړیږي. دا هیڅ چرته نشي کېد.
د خیبر پختونخوا حکومت د تیر سو میاشتو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په نیولو احتجاجونه کوي او د مرکزی حکومت نه غوښتنې کوي چې عمران خان دې آزاد کړي، خو مرکزی حکومت دغه غوښتنې نه مني او له دې وجې د خیبر پختونخوا او وفاق ترمنځ تاوتریخوالی دی. په دغه حالاتو په سوات کې د سما ټي وي خبریال سید شهاب الدین وایي،
کچرې دې دا جګړه ختمه نه کړه، د عوامو د بهبود لپاره، د عوام د ریلیف لپاره دغه ګامونه پورته نه کړل، نو په مستقبل کې به دغه قوم، دغه خلق هم دغه دواړو حکومتونه د دې ذمہوار غنی چې د دې د وجنه د دومره مسائل پیدا شوی دي. نو په کار دره چې دې دغه تاوتریخواله دغه سیاست په خپل ځای کوي، خو چې د عوامو د فلاح او د عوام د بهبود او د ترقۍ لپاره او دغه شانتي د خوشحالۍ لپاره دې په یو پیج باندې راشي او داسې ګامونه پورته کړي چې د عوامو چې څومره محرومیان دي دا ختم شي.
وفاقی وزیر امیر مقام په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت په اربونو روپۍ قرضې اغستی او بیا هم په صوبه کې ترقیاتي کارونه ولاړ دي. د تورونه لګوي چې د خیبر پختونخوا حکومت ولسته اسانتیاګانو ورکولو په ځای په غیر ضروري کارونو کې بوخت دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او وزیرانی وایي چې مرکزی حکومت دوی کار ته نه پرېږدي، د صوبې منلای شوي پنډونه دوی ته نه ورکوي او د پارټۍ مشر عمران خان یې په جالي مقدمو کې بند کړی ځکه دوی د احتجاج لاره اختیار کړې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو.
د پاکستان د ریلوی محکمې ویلي له پیښور تر کوټې پورې اورګاډي به د اکتوبر له 11 وروسته بیرته فعال شي. دا خبره د محکمې یو افسر مشال ریڈیو ته کړې. بلخوا خلکو د دغه ریل سرویس د بیرته بحالېدو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د دې ریل ګاډي بحالېدو سره به د سفر او نوکرۍ لړکي مشکلات حل شي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د پاکستان ریلوی په پیښور کې ویان اشرف علي د سپتمبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې جعفر ایکسپریس ریل ګاډي کم چې د پیښور څخه کوټه ته یوازنې ریل ګاډي دی د شوخه 2 میاشتو راسي بندې او دا به د اکتوبر د 11 نه د دغه پټلې جوړېدو وروسته واپس شروع شي.
کوټه سیمه کې مولان ورته وی هلته څخه غري شي او هلته د پول زمونږ د ریلوی چې کم پول دی نو هغه تم نقصان رسېدل دا غي د وجې د کوټه نه چې کم پیښور ته پینډه ته اور تاسې مطلب پیښور نه چې کم ټرین بدلو جعفر ایکسپریس ته وی نو هغه ٹرین وائی سروس آئی موتل سے ہونا پل بان کار روانو اور ریلوے پل وسائل سر کار کو لو کار تقریباً بس مکمل کے دو والے نو ان شاء اللہ 11 تاریخ نہ ریلوے کا فیصلہ کرے دے چاہے ٹرین سروس سے دوبارہ بحال کی گی نو دا ٹرین جی ان شاء اللہ پہ خبر مجھے وہ بجے روانی گی اور نیکسٹ ڈے بانی 12 تاریخ بانی ماجی گیر تب 4 بجے رسی دا ریل ٹول ملک لنک ہے دا مطلب دا کدی تا سو ایندا سلور صبح سر زمون دا ریل چیز دا سے پپ پہ خبر روان چھ پنڈے لاہور سندھ سندھ نبیا بلوچستان تے دغشی نو دا ٹرین کو سلور نہ صبح ٹچ گئی اور دا یو واحد ٹرین
کاروباریانو خلکو ته هم ډیر مسائل او پل سامانونه چې استول پشاور ته لاهور ته روړی ته نو داسې ترانسپورت چې دی هغه ډیر ګران دی. د ریلوی چې کم ګډز دی هغه ارزان دی او پکار دا دی چې نور هم ټرینونه وچلول سي. بل بولان میل چلی په هفته کې 2 ورځې پکار دی چې بولان میل روزانه په بنیاد باندې وچلول سي او دلته د مسافرو چې کم ستونزې دي هغه اسانه سي.
دا د مننه چې 13 اگست میاشت کې د وسلوالو لخوا په 14 دنونکو موادو د کوټه مچ پولند سیمه کې د ریل یو زوړ پل په بارودي موادو الوزول شوی وو چې له وجې جعفر ریل سرویس کم چې د کوټه نه پیښور او پیښور نه کوټه ته ځي او درول شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د افغانستان په خوست کې د ګونګیانو یا خاص لیسې زده کوونکي د نظری او عملی زده کړو لپاره د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی چې د لاسونو په اشاره د مشال ډیو خبریال ته خپل غوښتنه بیانولې دغه هڅه کوله او ویل چې په خوست کې ګونګیان یوازې یو لیسې لري نو ځکه ټول زده کوونکي اړ دي چې د مرکز ولسوالۍ څخه هم دې لیسې ته ورشي. بل لور ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ګونګیانو لیسې د زده کوونکو ستونزې له نږدې لیدلي او د حل لپاره یې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ ورپسې به تاسو یو سندره هم واورئ.
پا
په خوست کې د نورو عادي خوانځیو په شان د ګونګیانو په لیسه کې د زده کوونکو زوږ او شور نشته، خو هغو ته د ښوونکو لخوا د لاسونو په اشارو تدریس او د زده کوونکو لخوا یې د ګوتو او لاسونو په حرکتونو سره تکرار دومره دقیق دی چې اصلا یو بل طرف ته مخ اړولو ته پکې فرصت نه پیدا کیږي. دا زده کوونکي وایي که چیرې د دوی د ترانسپورټ، اشاروي کتابونو، لابراتوارونو او د ورزش لپاره د میدانونو د نشتون ستونزې هوارې شي، نو دوی به له دې ښې زده کړې وکړي. د سرفراز په نوم یو معذور زده کوونکی دا ستونزې مشال راډیو ته د لاس په اشاروي حرکتونو بیانوي چې د دوی ښوونکی موږ ته داسې معنا کوي:
موږ دولي اقصو ډېر غریبان یو، موږ سره باید مرسته وشي. دا تعمیر شي لوندې چات چې دی دا باید موږ ته سمټ شي. دغسې موټر ستونزه لرو، کړکۍ مو خرابې دي. موږ کرکټ یا فوټبال دې میدان نه لرو، لوکس ښکلی لباس نه لرو، لابراتوار باید ولرو، کمپیوټر لیب دا باید ولرو.
د ګونګیانو د لیسې او بل زده کوونکی هم ورته ستونزې او غوښتنې یادوي چې ښوونکی یې راسره معنا داسې شریکوي:
نوم یې زینت الله دی، د لسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ د پراخه مجهز تعمیر جوړ کړی شي، چربي کتابونه جوړ کړی شي، ورته پیسې چې بدله شي موږ ته بدله شي، ورته روکړی شي، یا بسونه دي موږ دپاره کړی شي تر څو موږ خپل ځینو ته ورسوي. ځانګړې لیساتو باید ځانګړې تعمیر ورته ولرو. دغه چې
ګونګیان زده کوونکي وایي په ټولنه کې نه معذورانو سره د روغو کسانو په شان چلند کیږي او نه یې په هغو کارونو ګماري چې د دوی له وسه پوره وي. یو بل معذور زده کوونکی د لاس په اشارو هم دا خبرې کوي چې استادې موږ ته داسې معنا کوي:
موږ ته په ټولنه کې دومره په خاص سترګه نه کتل کیږي، خاصتا هغه چالو چلند چې د نورو سره کې موږ سره ملګرتیا په مغه ډول نه ده. او بله یې یو غوښتنه د دولت نه وکړه چې د موږ د ګونګانو دپاره، یعنی د معیوبو کسانو دپاره، باید د کار زمینه برابره کړي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ګونګیانو یا د خاص لیسې زده کوونکو ستونزې او غوښتنې منی او وایي دا مسلې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د مسلکي او حرفوي زده کړو د ادارې یو مسؤول سیف الرحمن مظلومیار وویل:
د ګونګیانو لپاره په خوست کې مستقله لیسه ده چې تر لسم ټولګي پورې زده کوونکي لري. دلته نه یوازې د مرکز بلکې د دولسو ولسوالیو زده کوونکي هم راځي او خپلې زده کړې کوي. او دا کسان چې دي دا معصوم دي، په غوږونو کاڼه دي او خبرې نشي کولای. د دې پورا ډېر خلی برنامه په لار چول شوې دي. ان شاء الله په دې برخه کې موږ د خوس ولی سیب سره غږیدل یو افغان دولت سره یو انسټاج باندې کړی دو چې ان شاء الله د دې پورا ټولې اسانتیاي برابرو.
سره لدې چې په خوس کې د کڼو او ګونګیانو ماشومان او ځوانانو د شمیر سروې نه ده شوی، خو په لزګونو کورنوي کې دا ډول کسان شته چې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته لاسرسی نه لري، او حتی کله ناکله د ژوند تر پایه د کورنۍ غړو او د سیمې نورو خلکو ته محتاج پاتې کیږي.
جنت ورته د خپل وطن په سیوا جوړو،
جنت ورته د خپل وطن نصیب جوړو دگرانې پختونخوا دگرانې پختونخوا دگرانې پختونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو دگرانې پختونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو کلو په خارونو کې جرګې به جوړو غم کډ په شاتل لی ترتو